بدون صلح نه دموږ ملک نه جوړیږي.
په افغانستان کې د سولې په هیله څلور ورځې او دېرش دقیقې سوې. له رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دې ولایت په چورې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې دېرش طالبان وژل شوي دي. د طالبانو ویان بیا وایي چې په چورې کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان ولسي جرګې نن د سالنګ د لارې د رغولو په ژمي کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ او امنیت لپاره د فایدامې د وزارت او د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ د ادارې مسؤلان ورغوښتي وو چې په دې اړه جرګې ته معلومات ورکړي. په اقتصادي برخو کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. د امریکا د لاس ویګاس ښار پولیس وایي دغلته د تېرې شپې په ډزو کې د څه د پاسه 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل دي. پولیس وایي برید کوونکی 46 کلن سټیفن پادوک نومیږي چې د همدې لاس ویګاس اوسیدونکی و او له یو هوټل څخه د موسیقي پر یو فستیوال ډزې کړي دي. د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د دې هیواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وځنډاو. او د روسیې لپاره د متحده ایالاتو نوی سفیر جان هونس مندن مسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې سبا ته خپل د اعتماد اسناد په کرملین کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړي.
مننه کوم رضوان مراد او اوسمرزو مرزي احمد زید چې د سپورت له ډګر مو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې په درېمې یو ورځنۍ لوبه کې بنگلاديش ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې ټول لوبغاړي د 50 منډو په ترسره کولو د لوبې په یو دېرسم اور کې وسپزیدل او افغانستان ته 50 منډې هدف وټاکه. خو د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې دغه هدف په 300 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او لوبې وګټله. د نوموړي په خبره نوین الحق چې د بنگلاديش لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول د نننۍ لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. د کاپیسا د والیبال تورنمنت اتل ولی د شهید عبدالرسول ثابت لوبډلې خپل کړه. د تګاب ولسوالۍ ورزشي مسؤل عیسی ساپینن ازادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت پایلوبې د شهید عبدالرسول ثابت او فرحت ځوانان لوبډلې لار ومونده. ښاغلی ساپی د دغو سیالۍ هدف د والیبال په برخه کې د ځوانانو د ظرفیتونو لوړول یاد کړل. د کاپیسا د تګاب د والیبال سیالۍ 12 ورځې مخکې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیرش په بارسلونا 3-0 پر وړاندې لاس پالماس ته ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړي لیونل میسي دوه ځلې د مقابل لوري د ګول دروازه پرانیستله خو د لاس پالماس لوبغاړي په ګول وهلو بریالي نشول. په دې سره د لا لیگا سیالۍ په لومړي فصل کې د لیونل میسي د ترسره شوو ګولونو شمېر 11 ته ورسېد. نوموړي د 2018 کال راهیسې تر اوسه په ټولو سیالۍ کې 50 ګولونه وهلي دي. د لا لیگا په یوې بلې لوبه کې تیرش په اسپانیول 0-2 پر وړاندې ریال مادرید ته لوبه وبایلله. د ریال مادرید ګولونه اسکو وهل. د دغو سیالۍ په لړ کې ایبار 0-3 پر وړاندې ویاریال او اتلتیکو بلباو 2-3 پر وړاندې والنسیا ته لوبه وبایلله. خو ریال سوسیداد او ریال بتیس 0-4 پر وړاندې لوبه مساوي کړه.
د سنو سم ورزو یو شمیر اقتصادي راپورونو ته په اقتصادي برخه کې د شوزو د ونډې د ډېرېدو لپاره د افغان شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل سوه. د هیواد لومړۍ میرمن بی بی ګل غنی وایي چې د افغان شوزو وړتیا او دا هیله منه کړې چې د دې چوکاټ له لارې به خپل فعالیتونه لا منظم او پراخ کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
د هیواد لومړی میرمن وایي ښځو ته د پراخې پاملرنې له لارې غواړي د افغانستان په اړه د نړیوالو هغه ذهنیت بدل کړي چې په باور یې افغانستان د ښځو لپاره بد ځای دی. بی بی ګل غنی چې د دوشنبې په ورځ د ښځو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو د ځانګړې خونې پرانسته کوله وویل افغان ښځې ښې وړتیاوې لري او د داشان بنسټونو او چوکاټونو له لارې باید فعالیتونه منسجم شي.
نن د افغان متشبثو ښځو لپاره یوه تاریخي ورځ ده چې د افغانستان د سوداګرۍ
جګړې خونی په چوکاټ کې د یوې خپلواک خونی پر امسته کېدو بریالي شوې دي. هیله لرم چې دا خونه به د افغان سوداګرو خزو په تنظیم د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او لا لیوالتیا کولو په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سوداګرۍ خونې د پرانستې دغې غونډې ته په یو ویډیوي پیغام کې د دغې خونې پرانستې یو مهم ګام یاد کړ. وی ویل د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو فعالیت ښیي چې افغانانو د ژوند د ښه کېدو ټینګه اراده کړې ده. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشره منیژه واقف وایي افغان ښځې دا وخت په بېلابېلو برخو کې کار کوي، خو داسې چوکاټ چې دوی تر یو چتر لاندې سره راټولې کړې د لومړي ځل لپاره رامنځته شوی دی. د غلې واقف په خبره دا وخت په افغانستان کې 855 پانګوالې او سوداګرۍ ښځې شته چې 5000 بېلابېلې بوختیاوی یې رامنځته کړې دي. حکومت د ښځو د اقتصادي وړتیاو لوړولو او رامنځته کولو لپاره تیر کال یو سمپوزیم رابللی و چې ډېرو مېرمنو د یوې خپلواکه سوداګرۍ خونې په رامنځته کېدو ټینګار کوو. سوداګرۍ ښځې که څه هم د دغې خونې په رامنځته کولو خوښي کوي، خو ټینګار کوي چې لا هم د دوی د فعالیتونو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې دي.
زه پرور شوله خیلی ما اوس حیات مدیره ما خپل اتاق کې یا د خزه سوداګری خونه کې اجتماعي مشکلات لرو، فرنګي او کلتوري مشکلات لرو چې خزه دې په ګرانه کورونا وزي خزه دې چې کار کوي او وړي چې یو داسې پلیټ فارم ته راشي او مراجعه وکړي. زه ناهید حمیده یم، د سکتور خصوصي سکتور نه یا تجارت پیشه یم، زه د قیمتي کارونو په بخش کې کاروبار کوم. نو زه ډېر خوشاله یم په دې ټولنه کې چې دوی یو خو تقاید تجارت دا افتتاح سو او نزه پیژه ما سدا څومره سي شزه پدې چې سهم نيسي او هم را دا یو افغانستان یو روشن آینده ته مخ ته وړي.
د خزو د چار وزیر دلبر نظری د افغان میرمنو پر وړاندې شته سنځي تاییدوي. خو افغان حکومت نه یوازې د سوداګری په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د خزو د ونډې پراختیا او په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دی.
بیا هم یو بل اقتصادي موضوع ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي افغانستان د کاسا زر پروژې د عملي کار پیلېدو ته چمتو دی، خو دغه وزارت دا هم وایي چې د دې پروژې د پیلېدو لپاره په لوړه کچه د غړو هیوادونو همغږۍ ته هم اړتیا ده. ناجیه صفی په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کاسا زر پروژې د کارونو د پرمختګ په هدف په غړیو هیوادونو کې جدي هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې عمله د افغانستان په کوربتوب د اکتوبر په لومړۍ نیټه په دوبۍ کې یو ناسته جوړه شوې وه. نوموړي وویل تر اوسه د عملي کارونو د پیل لپاره د هوکړه لیک دقیقه نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې چې تدارک کاتی مرحله بشپړه شوې او افغانستان د کاسا زر پروژې د عملی کارونو پیل ته چمتو دی.
کومي برخې چې په افغانستان کې د عملی کار پیل دو ته چمتو یو، خو دا پروژه داسې ده چې باید له نورو هیوادونو سره په ګډه همغږي ترسره شي. موږ نشو کولای چې د انتقال یو لین په افغانستان کې پیل کړو. په دې پروژه کې لا په تاجکستان کې هوکړه نه ده شوې. دا پروژه به هغه مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شي چې په ټولو برخو کې همغږي وي.
د کاسا زر پروژې په عملی کې له یو میلیارد ډالرو ډیر لګښت راځي. د دغې پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان نه به افغانستان او پاکستان ته 1500 میګاواټه برېښنا انتقال شي. د هوکړې له مخې 300 میګاواټه برېښنا افغانستان ته راځي او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت په وینا افغانستان به د دغې پروژې له برېښنا څخه د ګټې اخیستنې تر څنګ هر کال 50 میلیونه ډالره د برېښنا د ترانزیت له پلوه هم عاید ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی درې میاشتې مخکې په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې په دویمه ناسته کې وویل چې د کاسا زر پروژې ټول تدارکاتي کارونه بشپړ شوي دي. په ورته وخت کې د اوبو او برېښنا د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کاسا زر پروژې د غړیو هیوادونو ترمنځ سیاسي تفاهم لیکونه کم رنګ دي. له دې ډلې فاروق اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید چیني او دغه سیاسي مسایل د تخنیکی مسائلو څخه بیل کی ووایي چې دا یو ضرورت دی او دا د ټول مملکتونو چې تر دا تیریږي دا ضرورت دی، دا موږ حق اولیت ورکو او دا په سیاسي مسایلو پورې نه تړو. نو په دې وجه کېدای شي چې وجه سي پیشرفت وکړي.
خو تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د سیمه ایزو پروژو په ځانګړي ډول ټاپي او کاسا زر عملي کېدل د ټولو غړیو هیوادونو په ګټه دي. پاکستان هم ویلي چې د انرژي د کمښت له بحران سره مخ دی او باید د منځنی آسیا د هیوادونو له لارې د برېښنا لیږد چټک شي. هاخوا بیا د قرغزستان او تاجکستان حکومتونو هم ټینګار کړی چې د کاسا زر پروژه د سیمه ایزې همکارۍ د پیاوړتیا لامل
د کاسا زر پروژې د عملکار د پیلېدو په اړه مو واوریدل. بل خو د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د سالنګ تونل د بیارغونې اساسي کارونه به په 2013 میلادي کال کې پیل سي. دغه څرګندونې د دې وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وکړې. دا غونډه رحمت الله افغان تعقیب کړې او دغه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګې د سالنګ د تونل او لوی لارې د بیا رغونې د کار په ځن انتقاد وکړ او په دې اړه د وضاحت لپاره د فایدامې وزارت، کورنیو چارو وزارت او له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکي استجواب کړل. وکیلانو ویل چې هر کال د سالنګ د بیا رغونې لپاره بودیجه تصویبیږي خو په دې برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. د ولسی جرګې غړي حبیب افغان په چارواکو انتقاد وکړ، ویل چې حکومت په دومره موده کې نه دی توانېدلی چې د سالنګ تونل بیا ورغوي.
پارلمان کې سالنګ ته بودیجه ورکو او بودیجه ورته تثبیتیږي، اما بنیادی کار په مخ نه ځي. که په کلو کې د سالنګ کار دی شروع شوی وای نن به هیڅ چا په تکلیف نه لیده او نه به لارې بندې دي نه به انساني تلفات و.
د سالنګ تونل چې د شمال نه ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي 50 کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ سوی چې د جنگي او نامناسبو شرایطو له امله زیانمن شوی او بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. د افغانستان د فایدامې وزارت وایي چې دغه تونل دوه ځله د نړیوالې ټولنې لخوا ورغول سو، خو دا چې د سالنګ موسمي شرایط په پام کې نه ونیول سوي او تخنیکي نیمګړتیاوې موجودې وي بیرته خراب سوی. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صالحي چې د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د سالنګ تونل د بیا رغونې اساسي کارونه به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. هغه وایي په 2013 میلادي کال کې چې مالي کال هم دی، د سالنګ سیستم د بیا رغونې د دولتي او ساختماني چارې چې په هغه کې تونل، ګالریانې، استنادي دیوالونه، پلچکونه او پلونه او په مجموع کې د سالنګ د تونل او ګالریو فرش جوړول شامل دي په پروګرام کې نیول شوی دی. څه موده مخکې د سالنګ د لوی لارې د نوي تونل د جوړولو د طرحې او ډیزاین تړون د افغان حکومت او د سیمیک په نوم نړیوال استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د فایدامې وزارت مرستیال وای د دغه سړک د جوړولو چارې به د نړیوال بانک د 250 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت په 2020 میلادي کال کې بشپړ شي. د سالنګ په لوی لاره هر ورځ شاوخوا 15500 موټر تګ راتګ کوي، خو د ژمي په موسم کې د زیاتو واورو د ورېدو له امله مسافرو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال رجب وای هغه مسافرو ته زیانونه اوړي چې د خطر او ګواښ په وخت کې د دوی خبرو ته غوږ نه نیسي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست وای سږکال په سالنګونو کې له طبیعي پیښو څخه د رامنځته کېدونکو ګواښونو په صورت کې په سختو شپو ورځو کې 100 کسانو ته د هر ډول خدمتونو د رسولو چمتووالی نیولی ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو پاکستان ته. د پاکستان د فساد ضد ځانګړې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د فساد د قضیې په اړه څېړنه وځنډوله. په دې قضیه کې ښاغلی شریف او د هغه د کورنۍ غړي تورن دي، خو محکمې ویلي چې د نورو تورنو د نه حاضرېدو له کبله دا قضیه د یوې اونۍ لپاره وځنډول سوه. احمد تکل نور تفصیل کوي.
د پاکستان معزول صدر اعظم نواز شریف نن د دوهم ځل لپاره د فساد ضد ځانګړې محکمې ته حاضر شو، خو چارواکو وویل چې د قضیه به یوه اونۍ وروسته وڅېړل شي. نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ ته ننوت، هلیکوپټرو ګزمې کولې او بهر د امنیتي موانع ولشه د هغه پلویانو شعارونه ورکول. رسنیو، مدافع وکیلانو او زیات شمیر چارواکو ته محکمې ته د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه. د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال هم په همدې ډله چارواکو کې و. ښاغلی شریف نږدې یو نیم ساعت په محکمه کې پاتې شو او وروسته پرته له دې چې رسنیو ته څه ووایي ووت. خو د مدافع وکیل محسن شاه نواز د محکمې د پریکړې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
بحث کے دوران جو انڈائٹمنٹ ہے وہ ابھی پینڈنگ کی گئی ہے.
د رسمی طور اعلان نن د محکمے د تعامل لمخے و زنڈیت د دې قضیه په اړه بل استمایا غونډه بل دوشنبه جوړیږي. دا قضیه بعد نورو اجراءاتو لپاره راتلون کې دوشنبه و څیړل شي.
کاروائی جو ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے گا فور فردر پروسیجر.
د شریف د کورنۍ د محکمې پریکړه وروسته له هغه وشو چې د پاکستان سترې محکمې د پاناما د یو حقوقي شرکت لخوا د چارواکو د شتمنیو له افشا کېدو وروسته حکم وکړ چې ښاغلي شریف او د کورنۍ ځینو غړو یې په بهر کې پټې شتمنۍ درلودې. له دې حکم وروسته سترې محکمې ښاغلی شریف د صدراعظم له مقام څخه سلب صلاحیت کړ او په پای کې یې نوموړی له خپلې دندې استعفا ته اړ شو. د فساد په دې قضیه کې د نواز شریف دوه زامن حسین او حسن او د هغه لور مریم چې اوس مهال له خپلې مور سره په لندن کې اوسیږي هم شامل دي. د دوی مور کلسوم په لندن کې د ستوني د سرطان په خاطر تر علاج لاندې ده. نواز شریف دا ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ده په لرې کولو او پر ده د فساد د تورونو په لګولو کې پټ لاسونه دخیل دي.
دوستانو مننه کوم چې د خبرونې تر دې مهاله را سره وي او د پاپای شیبو کې یو کلی زر ژغوره اونیزه ډراما خبرېدو ته چمتو ده. د دې اورېدو ته هم بلنه درکوم.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غږونه په ډراما کې مو واوریدل چې ښوونکي د نجونو زده کوونکو سره د علم او پوهې پر اهمیت خبرې کولې. اوس به واورو چې حمیرا ولې ویریږي.
د احمد پلا ته مې څو ځلې وویل چې انګور وشکوه خو چا ته وایه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. د احمد پلا را سره مشي
خوده شي. عمیرا پام کوه چې له زینې نه راونه ولېږي.
که راول بېږم هم مجبور یم چې را ویش کوم. نه ګورې انګور پاخه دي ته خو ځان کونه چې او
واخزی سل زره کارونه لرم اسې خوشی بانی خو نه کوم.
ته دې دا لاس راکه چې زه له زینې در کوزشم.
دغه سې ورو لږ پام کوه چې ونه ولېږه.
یو څه انګور مې را وشکول ځینې وخت کې ته به درخ کڅوړې ور واچوو راته به یې وساتي.
ښه رښتیا احمد چېرته دی چې کومک یې در سره کړی وای؟
احمد غریب دی یو لاس څښتن دی د کار زړه مې نه پکېږي.
ښه ده خو نن مې هېڅ کار ته لاس نه ورځي زړه مې ډېر خپه دی.
الا لکه چې خاورې مې په سر شوې په ګلالۍ خو به څه شوي نه وي.
واخزې خوله دې په خیر خلاصه وه. داسې ده چې خان کوم کار پسې دې باندې ووت. ما ګلالۍ ته وویل چې خان صاحب خو ستا هغه شرط ومانه چې په واده کې به دې د موزیک لیسې نجونې ملي ترانه وایي.
نو ګلالۍ څه وویل؟
هله ویې وویل. بیا یو دم په ژړا شوه.
وایي زه دې ومرم.
سخت یې وژړل. له ډېرې ژړا یې خبره نه شوه راته کولی. وروسته چې اسلام راغی ما هم خبره پسې ونه شاربله.
چې داسې ده نو خامخا خبره شته. له خیره سبا پسې ورځم او خپل کور ته یې راولم.
تر سبا پورې مه ځنډوه. همدا اوس ورشه خبرې به مرسره وکړې چې ولې خفه ده.
سلام ګل ترورې بې وخته مېلمانه منې؟
ګل پری لورې خود منم. مېلمه خو د خدای دوست وي بختور ته به ورځي.
السلام علیکم.
وعلیکم راځه په خیر راغلې لورې.
ایماندار شې ترورې خدای دې د لمسیانو څښتنه که.
په خوله دې برکت شه لورې. مه ودرېږه دلته په دغه توشکه کښېنه.
ښه ده زه چې دروازې ته را ورسېدم له ځانه سره غږېدې چا ته په غوسه وې؟
په غوسه نه وم. موساګل زوی مې راباندې ګرانم دی خو نیک ساده دی، کار ته یې لاس نه ورځي او نه په وخت کور ته راځي.
واده ورته وکړه، وایم داسې به سم شي لکه د سرندې تار.
په خوله دې برکت سه لورې، د مساګل واده خو مې لوی ارمان دی. خدای دې ښه ناوې په نصیب کړي.
آمین.
لورې، پوښتنه دې عیب نه وي، دا دې ونه ویل چې څنګه راغلی یې؟
داسې ده چې ما خدای دا ته به ډېر عمر پس خدای اولاد راکړي په خیر.
مبارک لورې، مبارک. او
ترورې ښاته شي، خو زما دا اول اولاد دی. زه وایم چې کلینیک ته لاړه شم ښه به وي، خو ترورې یو خدمت به راته کوې؟
ترورې در نه جار شي، ولې به خدمت نه کوم؟ ته خو مې پوه که
داسې ده چې خدای داد را باندې ظالم شوی دی، اوس مې کلینیک ته نه پرېږدي چې ډاکترانې واکسین راته وکړي. او
نو ته څه وایې لورې، چې زه خدای داد ته وایم چې کلینیک ته دې پرېږدي؟
نه نه، ته ما ورته وایه، مساګل زوی دی، زما د خاوند ملګری دی. هغه ته ووایه چې خدای داد ته نصیحت وکړي چې ما کلینیک ته پرېږدي.
ښه ګرانو همکاران، تاسو پوهیږئ چې زموږ دنده د قانون پلي کول او عامه نظم ټینګول او امنیت راوستل دي، تر څو خلک په امن کې ژوند وکړي. که د خلکو او پولیسو ترمنځ اخلاص او باور نه وي، نو پولیس هم خپلو مقصدونو ته داسې ښه نه شي رسېدی.
ستاسو خبره سمه ده، خو نام خدای دی وي موږ داسې افسران او افسرانې لرو چې په دنده مین دي او خلک باور پې لري.
عامر صاحب، د خلکو مال، ځان او عزت ساتل په موږ لازم دي.
افسر مرسل پوهیږم، دا نن هم د داسې چا خبره کوم چې ورسپارل شوې دنده یې په ایمانداری ترسره کړې ده، له یوې کورنۍ دفاع کړې ده.
نه پوهیږم چې دا به څوک وي.
امیر صاحب، یوازې د یوې کورنۍ ساتنه نه ده، له نورو ډېرو کورنیو نه یې د غلو او ظالمانو لاسونه لنډ کړي دي. اتلولي کړې ده، اتلولي.
دا اتل یوازې زموږ د ادارې اتل نه دی، د ټول وطن قهرمان دی. زموږ اداره به له ستایلیک سره یو میاشت بخششي تنخواه هم ورکړي.
خامخا کوم نارینه افسر دی چې دا نوم یې ولې نه اخلي؟
ښه، اوس نو له افسر کریم خان نه هیله کوم چې دا قهرمان او اتل افسر حاضر مجلس ته ور وپیژني.
ولې نه، په سترګو. ښه محترمو حاضرینو، نور مو انتظار نه اوږدوم. دا قهرمانی چې کړې ده افسر مرسل ده.
مرسل په رښتیا کامیاب افسر ده، له وظیفې سره اخلاص او مینه لري، ځکه خو کامیاب هم ده.
ښه خبره خدا ده چې په کم وخت کې غله وپېژندل او ډېر زر یې ونیول. د افسر مرسل د لا زیاتو بریاو په هیله.
کور مو ودان چې خپله اتله نازوئ، خدای دې تل کامیابه لري.
امیر صاحب، ستاسو ټولو د کور ودان وي چې زه مو دومره مهمه وبللم او ټولې ادارې په ما باور وکړ.
چې زه دې وکم پر سترګو دیدنونه، وای راووزه، وای ګلسانم یار دې بولي راووزه. هی ګلسانم، ګلسانم، ګلسانم،
وای زما لیوانای زویا موسا ګلا، تو خو په سندرو کې هم زما نوم یادوې.
نه نه مورې، ستا نوم سنم ګله ده ته وای ښه، او زه ګلسنم یادوم. ګلسنم، ګلسنم، ګلسنم.
ښه غلی شه، چې داسې ده دا ووایه چې څنګه په ګډا او په سندرو راغلې.
د موسا ګل مورې سنم ګلې ته وای ښه، زه نن ډېر خوشحاله یم ځکه د شو خورې غوندې ترپکې وهم.
ته نو کله خفه وې؟ وو رښتیا دلاور خان سړی را لیږلی و، ویل یې چې موسا ګل په مځکه او فصلو کې نسته.
دلاور خان خبرې پرېږده، خپل کار به کوي تلایخه. ما یو زیری راوړی دی. هو
زیری دې په ګل بدل شه زویه، ما هم یو زیری درته ساتلی.
اخ قربان، چې داسې ده نو ادې اول یې ته راته وایه تلایخه.
ښه، داسې ده چې د خدای داد میرمن راغلې وه. هغه ستا خبره توایخه.
ښه، توایخه نو څه ویل؟
ویل یې چې دوی ته به خدای ډېره موده وروسته اولاد ورکړي.
وای سنم ګلې مورې، ارمان چې اول ما زیری در باندې کړی وای.
خو اوس یې ووایه زما ښکلی زویه.
یاره مورې، سنم ګلې چې دا ښکلی مې بولې ډېر خوشحالېږم. او رښتیا زیری دا و چې ما ته هم خدای دادم دا خبره کړې وه.
زویه که دې ما منې، تام واده وکړه چې د لمسیانو څښتنه سم. وایي اولادونه لکه ونه داسې وي زویه، او لمسیان لکه میوه. میوه له ونې نه ډېره خوږه وي.
ارمان چې دا میوه خو دې زر لیدلې وای. خو له ما غریب سره به څوک واده وکړي یا دې؟
داسې مه وایه زویه، له تا نه ښکلی په دو ټول کلي کې نسته.
وای سنم ګلې مورې، ما له تا نه جار کې ته وایخه. ته صبر چې دا خواږه لاسونه خو دې ښکل کم.
بس ده زویه، ته غوږ سه، هسې بله خبره مې درته کوله.
دا دې مورې، غوږونه مې په دواړه لاسونه نیولي دي ته وایخه. څه دې ویل؟
ګلپري دې ته خوشحاله وه چې خدای به اولاد ورکړي، خو یوې بلې خبرې ته ډېره خپه وه.
کومې خبرې ته وایخه؟
امیدواره ښځه ده، بایده دی چې وخت په وخت کلینیک ته لاړه شي او ډنګټرانی وګوري. خو
څه؟
خو ستا ملګری د ګلپري خاوند خدای داد کلینیک ته نه پرېږدي.
کلینیک خو څه په اسمان کې نه دی، نو داسې ولې کوي؟
خو ظلم پې کوي. په دې کلي او ولس کې داسې نارینه ډېر شته چې ناروغه مېرمنې ډنګټرانو ته نه بیایي.
نو دا خو ښه کار نه دی ادې ته وایخه.
هو کنه، دا په ښځو ظلم دی. ګوره زویه، خدای داد ستا ملګری دی، په ټینګه ورته ووایه چې میرمن کلینیک ته بوزي، کنه بیا به سبا ارمان کوي.
وای سنم ګلې مورې، دا خبره به خامخا ورته کوم ته وایخه، که هغه سرتنبه بني ادمې ومني.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ګلالۍ د خسرګنۍ کره خپه وه، ځکه چې خسر یې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوله. ښه ګرانو اوریدونکو، کله واده شویو نجونو نه په نیمایي کې لیک لوست او زده کړې پاتې کیږي، کورنۍ او مېرمنې به له کومو ستونزو سره مخ شي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0   0 شمېره راولیږئ او خپله جایزه ترلاسه کړئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رسیږي.
Shamma zlom shwan mi payau nazar yawa.